هند له افغانستان سره په روغتیايي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه د شنبه په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، هند تر اوسه تر دېرش تنو ډیره دواله افغانستان سره مرسته کړې ده. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل چې له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به یې افغانستان ته ستانه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره اونۍ د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تر 400 میلیونو افغانیو ډېر عواید ترلاسه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې تر 402 میلیونه ډېر افغانۍ او تر 3 میلیونه 3 لک ډېر ډالر په یو اونۍ کې راټول کړي. طالبان په داسې وخت کې د قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې په غیر مسلکي ډول د قانونو پر استخراج سخت انتقادونه کیږي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د 2200 ټنه غنمو په اندازه غلا هلمند ته واسطه ولا چې د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړي. د افغانستان سره د هند مرسته شوی غنم دی. هند ژمنه کړې چې 50,000 متریک ټنه غنم به افغانستان سره کومک کوي. دغو مرستو یوه برخه افغانستان ته لاله وړاندې را رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. د انټونیو ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی او همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یوه پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بې پرې څارنوال له لوري په یوه علني محاکمه کې وڅېړل شي. 55 کلن مصطفی تاجزاده پروسه کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. دای په خوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو او د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سختو منتقدانو څخه دی. اوریدونکو دا وو خبرونه. که غواړی چې تاسو دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، دا خبرونه او زموږ نور راپورونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول زموږ په ویبپاڼه کې شته. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او دغه راز انځورونه او ویډیوګانې زموږ پر ټویټر هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کوئ او انستاګرام کې هم ازادۍ رادیو شته. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. نور بس دی چې زموږ همکارې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس د خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت لر رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د جنونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنی وزارت د سرپرست سرګندونی دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د جنونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زدکونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمه بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس تخ پرونه کې سپیشل ځاځي ګډون کوي. سپیشل ځاځي لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. ځاځي سیب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
او سلامونه تاسو ته او تاسو د تاریخ نتولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځي تاسو ووریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله.
ایا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي؟ او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل. د زیاتره افغانان راغلي دي خاص ته خپل اولادونو د مکتب لپاره او د کوشش کوي دا نه وایي تعلیمي کال چې د شروع کیږي یعنې د ګرمیانه رخصت پلاسي دي نو خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي یو په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه. کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل ځاځي زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو له اوم څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه به برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي. پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او ژغیز باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8 تر 9 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه او ریزه ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په دې باندې چې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي. ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدانو مونږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی هم لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 5 کلن دوره کې آته هغه وخت کې تر شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله. بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصاً د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
او بالکل. دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي. ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي. ځکه چیرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتمان یو انجینر وی او یو ډاکټر وی دوی غواړي چې په افغانستان کې د خود او طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د اصلي علوم نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره من سره چول. یعنې دا که کلونه کلونه هم تیر شي دا مکتبونه به هیڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي. ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې دوی دغه برنامه لرله 15 کاله دمونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب کتا سو پجریان کیاس د پن پات په نوم باندې د قلم لار یو خوځښت په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړی دي. دوی له حکومت څخه غوښتي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غوښتنه کوي. دغه پخپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنې ولوستي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. کچې ته دوی د ملت غږ اوریدل کله چې دوی اول راغله ملت ویل چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي په موږ غواړو چې هغه د موږ څو حقوق یا څه حقوق چې موږ لرو هغه باید خوندي کړي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اوریدل او کچې ته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا. کچې ته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې خلک راووزي او یا لاریون کوي خپل غږ اوچتوي. هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي په خپل کوي د خلکو سره چې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مشات نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري. اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به اتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې درڅخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي. دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندې نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه د تعلیم نه د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي سه په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د شونځي د پرانستل کې دوه راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د شونځي د جنو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوی دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دي. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولي رامست کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې شونځي ټول شونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نور کوي، حتی د زمينه نور ته برابر چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یو نفر مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې په مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واکن دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده، او دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم اورېدونکو. ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کورن جونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خبرونه د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. مشتب زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغه خبرونو په جریان کې تاسو ته خبره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420221240 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ننني ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادې صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بل پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هر ورځ ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هر ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی شونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د خلک انجینری ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دی، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي. دا وطن دی او انجینری لپاره ډیره دا داوره د خصوصن د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډیره بد اغیز کوي. کله چې په افغانستان کې وم او الکان به مکتب ته تلل، یعنی د مالونو په کور کې نرسه و ژړل غوې کنه، نو دې په ویل چې ولې زه حق نه لرم یا د ما د ښځېتوب یا زه جلې یم. دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یو ښځه یم؟ یعنې وکن د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. زیاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس د لرمه زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نوی پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپر تر شپژم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې شونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي پیلن په افغانستان کې دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي، لاریون دی لاری وی کړي، خبرو دی لاری وی کړي، هر طریق نه یو باید د طالبانو سره کینی او طالبانو سره وګړي او کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب کچې ته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کیږي په دې معنی دا چې موږ تقریبا 2 کال شاتګ کوو. دا فعلا موږ یو کال کیږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوی دي. یعنی هغه نجونې چې د موږ په اور څنګه کې وی اتم خبرلارې وی اتم کې نه هم تام د سبا مخ کې تللې. یعنی یو یو کال د مونږ انجینر روس ته پات کړې نه ده. افغانستان ولسته یا ملت دا لازم ده چې باید د دې اقدامو کې په دې اړه کې او طالبان د خپل سره ته پرېنګ دي چې څو د مونږ خزه په اړه کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځنګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل سي یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
شزه دوستم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزه کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات کړي، مظاهرې کړي دي، په سوشل میډیا کې راغوتل کړي ده. یعنی نارینه نه چې په کې قوم خزینه ډیر فعالیت کوي او خزه ته دا پکار ده چې باید امي خپل غږ وساتو ساتي او هیڅ وخت موږ یعنی په دوی باندې غږ کوو چې موږ هغه خدمې وغه شل کاله مخکې ښځې چې موږ ته به شلا کولي ولا په سړکونو منځ کې به موږ په لښتو وهلو. موږ اوس هغه خدمې او موږ خپل غږ نړیوالو ته رسوو، موږ خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځه ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شو سرا سنگ بیاو پل نچتا شو سرا پتور برنونن پنا شو سرا لادم پریتا پچھ روچ رو شالم لادم پریتا پچھ روچ رو شالم لاڑم وطن پری خدر لاڑ لاڑم وطن پری خدر لاڑ
پوشن میرا ما لاڑم وطن پر خدا